سلامونه او نیک هیلی لغر می مخکی لس بجی شویزه صفی و لاستان اگزای مود آزادی را روی دغا پروگرام تکره غلاستو ایم پیل پا خبرونو کهو
سیگار یا پا افغانستان که ده امریکا ده بیارغوانی ده زنگری سر مفتش دفتر کانگریس ده پا خپل نوی دری میاشتنی راپور که ویلی چی ده دوزار یوشتم کال پا آگست که ده طالبان رو لوقت رسیده و روسته ده امریکا متحدو ایلتونو ده افغانستان پا تلاو اتم میلیارد دالر محیا کردی چی ده دی پیسودی را برخ افغان ادباو یا کدوالو ته زنگری شویده ده سیگار پا راپور که چی ده پنچمی پرسخ پور شو را غلی پا دی پیسو که ده افغانستان بانک هغه دری نیم میلیارد دالر هم شامل ده چی پا سویس که ده افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سر مفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو خورا ناوړه استفاده وکړه او د آی اس آی تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستانی سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره دې کمیټې ته اظهار کړی هم دی.
د خیبر پښتونخوا په کواټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د کواټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارۍ سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم په خبره 12 کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کواټ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کواټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې دغه تونل یوه برخه په کواټ او بله یې له آدمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې 2 طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوی. د جنوري په 9 تمام د کواټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوکتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان ووژل شول.
طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 10 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو هرکلی وکړ. د هند مالیې وزیر نرمالا سیتارامن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړې کړې وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغانی سری میاشتې ټولنه وایي 1,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه آزادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 1,500 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د ده په وینا دا پروسه د 1 کال په مخه دریدلې و خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره نږدې 1,000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولېږو.
پخوا ډیر شمیر زړه سري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 144 تر نه تداوي شوي او کورونو ته تللي، خو په دې موده کې 1,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنی چار وزیر فواد حسین د خپل واده او سعودي عربستان ترمنز د همکاروي د زیاتې دوه غوښتنه وکړه. د غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنی چار وزیر فیصل بن فرحان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنی چار وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم وباله وی ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنی چار وزیر په عراق کې د خپل واده د شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرله پسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته هم دا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوې. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون په ردبندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د اولمپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلي ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې نور بستې اونې ځ خبرونه زه ملالی بشیر وړاندې کوم. د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 1500 ورځې وسوې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی. یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په یوه بیان کې کړې. د بلینکن په وینا طالبان تر هغو د نړیوالې ټولنې د درناوي او ملاتړ تمه نسي کولی تر څو چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی نه وي کړی. بلینکن د طالبانو هغو پریکړو ته په اشاره چې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ویلي طالبانو په دغو پریکړو سره یو ځل بیا وښوده چې د افغانانو ښېګڼې ورته مهمه نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د امریکا د تازه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو دا پریکړه چې د خصوصي پوهنتونونو په امتحان کې له ګډونه دي د نجونو مخه ونیول سي له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو وروستۍ کړنې ظالمانه بللې دي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي پیغام روښانه دی پر افغان ښځو او نجونو د هر ډول محدودیت او د تیرو سیاستونو پر شا تګ سره طالبان د 1990 لسیزې په څیر له نړیوالې ټولنې سره له خپلو اهدافو څخه نور هم لیرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول سوي محدودیتونه له دین سره هیڅ تړاو نه لري او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دغه سازمان کې د پاکستان د دایمي استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. د منیر خبرو ته په غبرګونونو کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې منیر باید د پاکستان له 50 میلیونه پښتنو څخه بخښنه وغواړي چې دوی یې په ملګرو ملتونو کې سپک معرفي کړل. د لیکلی چې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی غازی امان الله خان پرانستی و او د طالبانو تر حکومت مخکې په افغانستان کې 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ویلي و چې د نجونو ښوونځي ته نه لیږل د افغانانو کلتور دی خو دا خبرې یې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سوي. نن پر دغه موضوعاتو خبرې کوو چې د بلینکن دا پریکړه چې پر طالبانو باندې د ویزې بندیزونه لګولي د طالبانو په پالیسیو کې به څومره تغییر راولي او د پاکستانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته هم ګورو. په نور بس دې خبرونه کې نن له موږ سره د حقونو فعال او د کلګري د ښځو د ټولنیز خوندیتوب ټولنې مشره وژمه سادات د شوزو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او محصله قدسیه بابا کرخیل ګډون کوي. دوی درې سره لمش سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې مننه چې لمش سره ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی سعادت له تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د شوزو پرزده کړو او کار د بندیز په خبرګون کې پر طالبانو د ویزی نوی بندیزونه لګولې دي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه به څومره اغیز وکړي چې طالبان د شوزو پر وړاندې خپلې پالیسۍ تغییر کړي؟
سلامونه تاسو ته او محترمو اوریدونکو ته. زما په نظر دغه بندیزونه البته طالبان په خپله باید پوه شي چې دغه بندیزونه په دوی باندې یعنی په څه خاطر دغه بندیزونه لګول کیږي، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر متاسفانه بعض مملکتونه دي چې هغوی ته ویزې ورکوي، هغوی سره رفت او آمد لري. حتی په لومړي سر کې کله چې طالبان افغانستان ته ننوتل یا افغانستان ونیو، نو په هغه وخت کې ډېر نږدې هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه راغلل او دوی ته مبارکي ورکړل، یعنی دوی دعوت کړل خپل مملکتونو ته که دغسې دوی ته ویزې ورنکړل شي او نور مملکتونه مثلا دوی سره لاس یو نکړي، نو طالبان به ډېر ډېر ضعیف شي او د هغه طالبان به ضعیف شي او د دوی دغه د ښځو پر وړاندې څه تاوتریخوالی چې دي او یا هم دغه بدیزونه چې دي، نو خپل د رسمیت پیژندلو او یا هم د نورو مملکتونو د ارتباطاتو دپاره هم به دوی دغه حقونه ښځو ته ورکړي او دوی به خپل دغه بندیزونه حداقل د ښځو پر وړاندې به کم کړي.
اغلی خورم مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو چې واوریدل، اغلی سعادت په دې نظر ده چې دوی فکر کوي دغه بندیزونه به د طالبانو پالیسي د افغانانو پر وړاندې او په ځانګړې توګه د شوزو پر وړاندې په دوی د پالیسي په بدلون کې به کومک وکړي، مرسته به وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به خپلې پالیسي بدل کړي؟
علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو ته، دا پالیسی به هغه وخت تغییر شي کله چې دوی خپل تیروتنې ته متوجه شي. تر هغه وخت پورې دا پالیسی به هیڅ کله تغییر نشي، ځکه چې دا د دوی یو غلطي نه ده. دوی در هغه وخت نه چې افغانستان ته راغلي دي، د نجونو او د ښځو شای نیولې ده تر نن پورې. دوی چې کله د خپل غلطي ونه مني، کله چې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نه کړي، د مکتبونو دروازې خلاصې نه کړي، هغه د ښځو د نجونو شرعي حق ورته ورنه کړي، د دوی پالیسی به همدغه سه پالیسی وي چې د هیڅ چا د منلو وړ به نه وي او هیڅوک به یې په رسمیت ونه پیژني او دوی به په دغه پالیسی کې پاتې راغلي وي، ځکه چې دوی نه غواړي د افغان خلکو په خاطر یو قدم پورته کړي، هغه هم د بریا په لور. د دوی اولین ناکامي په همدې کې ده چې ولې د افغان ښځه وظیفه ته نشي تللی، افغان جونې مکتب ته پوهنتون ته نشي تللی او پاتې شوه د ملګرو ملتونو خواخوږي د موږ سره. هغوی هم نه غواړي چې واقعا یو جدي قدم پورته کړي. څنګه هغوی دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ څنګه هغوی د دوی هره خبره مني؟ یعنی په دې کې هم زما په نظر چې دلته کومه موضوع شته ده. دلته یو ستون پنج موجود دی. دوی هغه د موږک او د پیشو لوبه شروع کړې ده، خو زه په دې نظر یم چې دا لوبه به تر ډیره پورې داسې پاتې نه شي، د هر څه به افشا شي او د هر څه نه به دوی پښیمانه شي. ولې دا ټوله نړۍ وایي چې دغه کار غلط دی، افغان ښځه باید دندې ته لاړه شي، افغان نجونې باید مکتب ته پوهنتون ته لاړې شي، یوازې دوی وایي چې نه، په دې کې څه موضوع ده؟ آیا دوی داسې غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دوی داسې غواړي چې دلته خپل پادشاهي وکړي؟ نو دا خو ټولو ته معلومیږي ولې د افغانستان خلک څړانده دي، د افغانستان د محترم ولس دا ټول خلک کار نه دي، د خپلو سترګو څه نه ویني، د خپلو غوږونو څه نه اوري، تر